سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مسخین انتوب لري شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د رنګونو ژوند پروګرام ته سندل شوې ده چې زموږ کار اجمل ان و په کیسه کې کوو د خبرونه موضوع هم د زموږ پر اهمیت او د چا څنګه ونګټه کوته کې په دې باندې خبرې کوو تاسو کولای شئ چې خبرونه تاسو څنګه کړی او د خبرونې سمو کې تاسو هلت زنګلونه دي هغه پاړه خبرونه کې معلومات ورکړي تر هغه باندې پوه شو خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نمان نول چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د شوډنې د قربانیانو شمیر له نسو کل وړ شو د دې ځان وژنې کې برید مسؤلیت دایش خراسان څنګه منلای دی یو نما په بیان کې چې له فرانس پرېس سره شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږ لس تنه وژل شوي دي او 350 تنه ټپیان شوي دي د طالب چارواکو غالباً هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم ته ګواښ پیښوي دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنې کې 15 تنه وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له غوښمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالو او له خلکو سره یې کړی وي د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه حساب واخلي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګ یې وروستي انتحاري حملې ته هم خبرګون ښودلی دی او دای د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګه بللې د امریکا په داسې حال کې طالبان په دوه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون څخه کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللې ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس په وینا کې د غوښتنې کړي دي تر دې مخکې د سیمه همکاري او سازمان هم د خوځو پر زده کړو کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سره ګډونه بللې ده طالبانو په شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او هم یې په دروستیو کې د نجونو پر مخ پانتونونو دروازې وتړلې ناتو خپل یو شمېر اکتشافي الوتکې چې اوس په جرمني کې دی رومانیا ته شل اوکراین سره ګډه پول لري لیکدوي تکل شوې ده چې دا الوتکې د سه شنبې په ورځ د رومانیا پلازمېنه بخارست ته ورسیږي او د څو اونۍ په مخه به هلته تیروي ناتو نن په بیان کې وویل چې دا الوتکې په سیمه کې د روسي پوځي فعالیتونه څاري او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه د خبرګون په دلی چې دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي راشد خان خپل خبرګون کې ویلي دي د استرالیا د پریکړه نه هیلي او په ځغره د متاثره کړې ده نو وړي ویلي کړه د استرالیا کرکټ بورډ نو غواړي افغانستان سره لوبې وکړي د به هم د استرالیا په کرکټ لیگ کې د خپل راتلونکو لوب په اړه لسه راغور وکړي بل افغان لوبغاړي او افغاني لوبغاړي مشر محمد نبی هم د استرالیا د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي
د ژوند رنگونه درنو دستانو ستړي مشي د ژوند رنگونو د دیونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم ژوند بلا بل رنگونه لري خو هغه رنگونه چې په زنګلونو کې او د طبیعت سره تړلي واقعا خولي او په زړه پورې رنگونه دي د افغانستان ګڼې سیمې داسې شته چې په ځنګلونو پوښلې دي او د افغانستان ډیرو نورو ولایتونو ته ترې لرګي او نور په ځنګلونو پورې تړلي مصنوعات صادرېږي خو په دغه سیمو کې خلک څه ډول ژوند لري ځنګلونه په ژوند کې څومره ارزښت لري له ځنګلونو څنګه ګټې اخلي په کومو برخو کې کاروي نننی د ژوند رنگونو کې په همدې غږیږو په لومړۍ برخه کې په نورستان او همدارنګا په د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې د دوو قومي مشرانو سره خبرې کوو مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی چې د ځنګلونو په ارزښت او په کارونه باندې پوهیږي همدارنګه وروسته به په خپرونه کې قومي مشر موساجان زدرانم چې یو تن ځنګل لرونکی دی دام را سره یوځای شي له دوی سره به په لومړنۍ برخه کې د خلکو د ژوند په اړه د دوی د ژوند په اړه وغږیږو چې د ځنګلون شاوخوا څنګه ژوند کوي او ځنګلونه په ژوند کې په کاروبار کې څومره ارزښت لري وروسته بیا د پوهنتون له درې تنو استادانو سره په دوهمه نمایي کې په دې بحث کوو چې ځنګل ساتنه باید څنګه وي، څنګه کېدلی شي په افغانستان کې ځنګلونه زیات شي، وساتل شي او په چاپیریال کې څه اغېز لري. دستي راسره مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن او قومي مشر موسا جان زدران دواړه یو ځای شوي، دواړو ته هرکلی وایم. مولوي صاحب عنایت الرحمن، له تاسو نه به یې پیل کړو. تاسو راته اول د خپل ځان په اړه ووایئ، چیرته اوسیږئ، څومره وخت کیږي په نورګرام کې اوسیږئ، دغلته د ژوند او شرایطو په اړه باندې راته ووایئ، او له ځنګلونو سره د سروکار په اړه هم راته ووایئ.
مننه خدای تعالی مو عزتمن لره. زه خو تقریبا پیدایش مې په نورګرام ولسوالۍ کې شوی دی. نیکونو اجداد په همدې وطن کې اوسیږو، الحمدلله. نورستان ولایت کې دا خو نوې ولایت شو، پخوا موږ د لغمان ولایت سره مربوط وو. تقریبا زموږ ولسوالۍ نورستان ولایت لغمان په نوم باندې یادېده. په دې وروستیو کې چې بیا نورستان ولایت شو او زموږ د ولسوالۍ نوم هم بیا نورګرام شو، نو زه هلته ډېرې مودې څخه هلته پاتې شوی یم او د هماغه ځای باشنده یم.
ښاغلی عنایت الرحمن، دغلته د نورستان سیمې په اړه باندې ویل کېږي چې ډېره په ځنګلونو پوښلې ده، خصوصا د نورګرام ولسوالۍ په اړه باندې راته ووایي، په دغه سیمه کې څه ډول ځنګلونه دي او خلک کلي څنګه دي، د ځنګلونو منځ کې دي، د ځنګلونو نه لرې دي، په څه ډول یو 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 طبیعت لري؟
الحمدلله، نورستان ولایت بیا بالخصوص نورګرام ولسوالۍ غرونه ټول په ځنګلونو پوښل شوی دی، ډېر ښایسته منظرې لري. اکثر سیمې چې کوم دی نو د ځنګلونو مابین کې کورونه دي، خلکو ځنګلونو منځ کې خلکو باندې دي، ډېر ښایسته منظره لري. الحمدلله موږ خوشحال یو، طبیعتا خوشحال یو، هوا یې ډېره پاکه وي او نور استفاده ترې ډېری کیږي، نو خلک د دغه ځنګل څخه ډېری ګټې ترلاسه کوي.
مننه مولوی صاحب. زه اوس قومي مشر موسا جان زدران ته ورشم. زدران صاحب، تاسو هم ستړي مشي، اول راته د ځان په اړه باندې ووایئ. تاسو یو تن ځنګل لرونکی په کومه سیمه کې او اوسیږئ؟ د تاسو د ولس او خلک له ځنګلونو سره تړاو څه دی؟ په نږدې دي، ځنګل ساتنه څنګه کوي؟ نو هم د ځان په اړه راته ووایئ، هم په دې اړه راته ووایئ، مهرباني وکړئ زدران صاحب.
سلامت زیان صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته د افغانستان ټول زبرګری ولس سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په خپل د سپیر ولسوالۍ په خواوشا کې په اړوندو کلو کې کلی کې زما تولد شوی دی او اوس حال دپاره د فعلن دپاره د نادر شاه کوټ ولسوالۍ ته کډوال شوي یو او دلته سګنه لرو. او موګه او زموګه منطقه معمولا غرنۍ منطقه ده او غرونه تابان زمونګه خوست او دلوی پکتیا غرونه لکه د پخوا څخه را په دې خوا ونو او بوټو پوښل شوي وو، خو بدبختانه چې زمونګه ځنګلونه د شاه محمد ظاهر شاه له وخت را په دی خوا د دغه غرمشتي ولس د نورو عایدو د نستو نه لرلو په صورت کې د ځنګلونه قسمن ووهل شو. پخوا د چتراشو کاروبار وو چې ډیری د پاکستان طرف ته تللو. دغه ځنګلونه په هغه وخت کې هغه ونې چې د لمنځې او د نختر په نامه یادې دي یو وارې هغه ووهل شول او بیا ورسته زمنګا د امدغه منطقو د خلکو د چیټ عاید چې په هیڅ حساب بیا ورسته دغه د لرګیو د سونګ د موادو د خرڅلاو د پاره ځنګلونه ریواندزي پر ووهل شو چې بیا دغه مسلې زمنګا ځنګلاتو ته ونو ته یو سنه ضرر ورساو او د دې پڅان کې د خلکو د نه پوهاوی یا د پوهې د کچې د ټیټوالي په صورت کې نورې یوازي ونې هم کې ننول شوې چې هغه تشه ډکه کړي. خو تر دغه وخته پورې لا لږ لږ ځنګلونه اوس هم قسمه ولکي، که څه هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوشبختانه د لویې پکتیا په چوکاټ کې نور سیمونه هم لږ لږ خبرېږم، خو زمونږ نږدې خواوشه چې مونږ ترې هوا لرو د غرونو یا د ونو وهل منع شوي دي، او دا ډېره نیکبختي ده. ځنګلونه خو د یوه ملک ملي شتمني ده چې د خاورې د تخریب نه د مخریبي په خاطر باندې د هوا د ککړتیا نه د هوا د ککړتیا د تصفیه په خاطر باندې د اوبو د زیرمې په خاطر باندې همدا رنګه د هوا د ښوالي او د منطقې د ښکلا په خاطر باندې ډېر رول لري. نو موږ زه په خپله د دغه غرمشت منطقې اوسېدونکی یم، او د پیلن دپاره د نادر شاکر په ولسوالۍ کې چې نسبتا له ځنګلاتو نه لږ څه فاصله لري په همدغه منطقه کې اوسېږو.
مننه.
هیله مو ده چې
زدران صاحب وروسته به په دې وغږېږو چې غرمشتي خلک چې د ځنګل سره تړاو زیات دی له ځنګلونو سره څومره په ساتنه کې رول لوبولی شي، او تاسو که څه هم ځینو علتونو ته اشاره وکړله. زه به ورشم مولوي صاحب عنایت الرحمن ته، دی د نورستان د نورګرام ولسوالۍ نه دی. مولوي صاحب، دغلته د خلکو استفاده مثلا تاسو د دغې ځای د اوسېدونکي په توګه له ځنګل نه هغه روا یا سم استفاده د خلکو څه استفاده دي، په کومو بڼو باندې له ځنګل نه ګټه اخلي، او د دوی په ژوند کې مثلا دا اوس د تاسو په ژوند کې څومره ځنګل هغه ګټي او هغه پر ځای باندې چې تنه ګټه اخیستل کیږي لکه د مالچر لپاره، لکه د سون له خاشاکو لرګیو دپاره او نورو شیانو دپاره، دا څومره مهم دي؟ دغلته خلک څه ډول چلند کوي له ځنګل سره؟
عمومی ډول نورستان ولایت کې مونږ د ځنګل څخه اول خو مونږ د سوان لرګي د همدین استفاده کوو، پیرن د لپاره برق نه لرو، ګازو هلته کې مایات خاص رواج شوی نه دی، او همدارنګه کورونه ور باندې جوړو، د کور د چت لرګي شو، دروازې شو، کړکۍ شو، د دغه شان څخه ورنه استفاده کوو. د هغې پرته مونږ دغه د ځنګلاتو نه پلونه جوړو چې متاسفانه تر اوسه پورې نورستان کې بسازی نه دی شوی. اکثر پلونه زمونږ د لرګو دي. همدارنګه مونږ د جرندې په برخه کې ډېر استفاده ترې کوو چې د اوس نوې ټیکنالوژي سره خلک آشنا نه دي. د اوبو په سر باندې مونږ جرندې جوړو، نه هغو کې مونږ ډېره استفاده کوو. همدارنګه د نور وسایلو کې چې پخوا به مونږ د هغې نه کټونه جوړولو، کټوې مو جوړولو، همدارنګه د خوراکي اسبابو کې چې مونږ د خوراکي سامان آلاتو کې مونږ به ترې استفاده کولو، میزونه دي، چوکۍ دي، دغه اوس هم ترې استفاده کیږي په نورستان ولایت کې. دا چې نورستان ولایت مختلف نوع ځنګلات لري یو قسم نه دی، لکه سیړې ونې دي، نختر ونې دي، همدارنګ د جلغوزو ونې دي، ډېر داسې مسمیر ونې هم پکې دي چې فعلاً دپاره مونږ د بعضې ونو نه لکه د مالو دپاره د سړو ونو نه استفاده کوو. په دې ژمي موسم کې یوازنی خوراک د د مالونو چې دی د سړو ونو پاڼې دي چې هغه همیشه بهار ونې دي چې اوړی او ژمی هغه شنه وي. خو په دې ژمی موسم کې مونږ اکثره چوپانان چې کوم دی نو د دغه مالون دپاره د سړي ونو څخه استفاده کوي. همدارنګه مونږ کمربندونو کې کله چې مونږ یو دیوال چارپیرو، موقت دیوال په شکل باندې، همدغه د سړي ونو نه استفاده کوو، د دوی د ځنګل نه استفاده کوو. اعلی هذا القياس هغه مسمیر ونې چې جلغوزي دي، چون نورستانیان عاید ډېر کم لري، کرکېلې ځمکه ډېره کمه ده. دغه د الله لوی نعمت چې نورستان ولس ته الله تبارک وتعالی بخلی دی، په کال کې یو موسم دوی باندې د جلغوزو راځي چې هر کورنۍ یو سل منه، دوه سوه منه، درې سوه منه، شپیتو نه ټیټ نه دی، نو خلک عاید ترلاسه کوي. نو یعنی ډېر مختلف برخو کې نور استفاده درې کوو. بعضې ونې موږ داسې دي چې هغه موږ کش ورته وایو، لکه باربندې کې ترې استفاده کوو. ډېر مختلف لرګي دي.
مننه
مننه د لرګو په کاروبار باندې ولاړ دی.
مننه بروسته په دې باندې وغږیږو چې څنګه د ځنګل ساتنه مخکې زدران صاحب وویل پکتیا نه یا خوست نه چې هلته په تیرو څو کلونو کې ځنګلونه کم شول، ځکه څه قاچاقبرانو وهل او څه عامو خلکو د عوایدو د نشتوالي له کبله. تاسو نه به بیا وروسته په نورستان کې وپوښتو. یو اورېدونکی دی څه وایي له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ د تاسو غږ خپرې کړي.
کوم زه کدلی زدران یم او مولوی صاحب ته چې کوم د زدران قومي مشر دی، زدران صاحب ته سلامونه یم، تاسو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام، سلامت اوسئ. وای نظر مو وای موږ په افغانستان کې دغه د ځنګلونو په اړه باندې غږیږو. د ژوند رنګونه پروګرام دی چې ځنګلونو کې خلک
بالکل زه دغه ځنګلي علاقه سره تعلقات لرم. علاقه زدران صاحب بوټي یاد کړل چې نکتر وي، سرپ و، خنګ و، دا کې خیرن نیو، غوړیشتای وو، په ګان شمیر چلای وو، او دا ځنګل خاتم شوی. ما خو دا پښتنه ده د کومي مشر نه او چې په دې ځنګل کې وس خاتم کړو، چې کوم ځنګل وبدي چې برنونه وشي، چې کوم یو یو پټای وو ډېر کولی پټی وي. دا د زدران خدا سره غرونه دي، دا سلاکادو کچیر ته امنیت روغایي، ان شاء الله رحمان روبي شي امنیت راغلایم دای چې خالق به دلر لرزای ناراضي التا به ډېرې بچات وشي، ډېرې پیسې
خدا خپل وای
پنګوچوي،
خو خپل وای دغه د سیمې خلک وای د زنګلونه خپل وحید دی په ځای چې نورې ونه کینی. دغه تل کم تر لا داسې کم و قومي پریکړه شته چې زنګلونه بیرته راجوړ کی الګ تر لګ نور ونه وهل شي.
بالکل قومي پریکړه شوې دا توند توند نو غوړځای چې کومه مې وانه سي هغه باندای چې کومه ما خپل علاقه دا په ګانش مې ډېر علاقه دا او چې نو نور بوټي ولای کیږي چې کوم وچ نو غوړځای یاد سوله د پاره ولای کیږي او کوي نو ولای شي دا خلک کومه گزاره وکړو. کومولای صاحب چې دا خبره نورګرام نه وکړه چې په دغه باندې د خلک کاروبار او روزګار دی، کدا غرونه دیونه وای د لرګي دی خرڅ نکو یا دغه دی دغه ځنګل ونه وای دی خلک خو یو پتاي دی. همدا پښتن هیتا سنام
ماننه
صاحب نه مولای صاحب
ماننه د خبرونه
دا به دې څه گزاراو د مجبورۍ نه ولا کیږي صاحب د غرونه
په د خبرونه په دویمه برخه کې یعنی یو څو د یکی ورسته دی پانتونونو دوه متخصصان چې هغه د ځنګلاتو په اړه باندې تحقیقات کړی دي، څېړنې کړی دي. له دوی سره بیا بحث کوو چې څنګه کېدلی شي عام افغانان ځنګلونه وساتي. اوس په دې برخه کې په دې باندې غږیږو چې پوه شو چې هغه سیمې چې هلته ځنګلونه دي هلته خلک څه ډول ژوند لري. مننه د تاسو نه چې را سره په خبرونه کې یو ځای شوی. زدران صاحب تاسو ته بیرته راځم. تاسو راته دا وایي چې ولی دغه د غرمیشتو خلکو ورزنی ژوند کې لکه مخکې چې د مولوی صاحب عنایت الرحمن هم تشریح کړ ځنګل ډېر ارزښت لري، پس دومره ارزښت چې لري دغلته باید یو قومي حسابونه واوسي چې هم ځنګل وساتل شي او هم ترې خلک ګټه واخلي. ولې ووهل شول زیاتره ځنګلونه؟
مننه صاحب. لومړی خو د کتلی خان هغه احترامات او سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. دا چې ځنګل اوس وخت خلک د ځنګل په دغه ملي شتمنۍ په قیمت باندې پوه شوي دي، دغه ښه مثال یې زمونږ د خپل قوم چې د تنګي د ادارې په نامه یادېږي او یا د شمال د ادارې چې د دوامد ولسوالۍ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ او د سپیرې ولسوالۍ په بر کې نیسي. د دغه درې ولسوالۍ په احوان قومونو چې ټول زدران دي مونږ پریکړه کړې ده چې بعد له هغه به هغه مالچر چې پخوا مرواج وو چې وړې ونې چې راشنه کېدې د مځکې نه لکه ځنغوزی او لمنځ او نختر او دا نور نورې مختلف انواع د ونو دا بیا خوري مونږ همدغه هم مانې کړي دي او په ټوله کې مو د ځنګل د وهلو مخنیوی کړی دی. فیصله قومي فیصلې مو کړي دي چې ځنګل د نور نه وهل کېږي. دا چې دا اوبه په دې وختونو کې خلک کو کې دا یو مرواج لفظ دی چې اوبه ظالم شوي د اوبو یا د سیلابونو توانونه د همدغه ځنګلاتو د وهلو او د نشتون له امله کېدای شي اوسي او په همدې ترتیب باندې هغه حاصلات چې پخوا به د څېړیو د نورو شیانو له درکه د خلکو لاسو ته لاسته ورتله بالخصوص د زرغوزیو حاصلات چې مولوی صاحب هم یادونه وکړه زمونږ په غرونو کې د لوی پکتیا په غرونو کې په ګڼ شمېر اندازه باندې د زنغوزیو ونې شته دي چې د خلکو تقریبا تر زیاتې اندازې پورې د دوی د ژوند عمده تکیه همدغه د زنغوزیو حاصل دی.
زدران صاحب دغلته کله نا کله د قومي شخړو رپورټونه هم راځي چې تر ډیره پورې سببونه دغه د ځنګلونو ویش یا له ځنګلونو نه استفاده وي. داسې راته ساده په ژبه باندې کیسه وکړه چې دا ځنګلونه او د ځنګلونو نه استفاده د ولسونو ترمنځ څنګه ویشل شوې ده، ولې کله نا کله د قومي شخړو سبب کیږي؟
بلان صاحب ځنګلونه کم خلق کم قوم په کومه منطقه کې پروت وي د هماغه هر قوم خپل سرحد معلوم دی چې مونږه ټاک ورته وایو. ټاک د هر سیاست نه حدود دي او دغه ځنګل په دغه لویه پکتیا کې د سړی په سر یعنی ډاډای ورته وایي، یو سړی یو ډاډای دی. نو که چا څو سړی ولرل واړه او لوی نو دغه د غره د یو ډاډي حق لري چې هر سړی یو ډاډای ځان دپاره، مثلا یو پلار دی پنځه زامن یا شپږ زامن لري، دغه به شپږ ډاډي په دې غره کې لري. نو دغه قوم د سړیو په سر باندې ساغر ویشي. کله نا کله دغه ستونزې چې را پیدا کېږي، کله نا کله داسې د تېروتنې په حساب باندې، د اشتباه په حساب باندې، او کله نا کله هم د بعض نورو خصومتي مسایلو په اړوند باندې دغه شخړې رامنځته کېږي چې بیا یې قومونه د خپلو دودونو په دغه کې په درشل کې حالوي، او کله نا کله بیا داسې غټې شي چې هغه شته نظامونو ته هم سر وباسي. دغه ستونزې کله نا کله دلته شته.
مننه.
مګر مونږ بله
سلامت اوسئ. مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن ته ورځم، د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی. ښاغلی عنایت الرحمن، دغلته په نورګرام کې تاسو د ځنګلونو کیسه وکړه، حتما به پکې واشي ژوي هم یي کنه؟ دا واشي حیوانات او لکه لیوان او زمریان او داسې شیان شته دغلته په دې ځنګلونو کې؟
ډېر مختلف نوع ژوي وجود لري نورستان ځنګلونو کې. اکثره هوسۍ مختلف نوع هوسۍ چې شاخدار هوسۍ دي، بې شاخ هوسۍ دي، همدارنګه مرغان دي، مختلف نوع مرغان وجود لري. نورستان واقعا یو طبیعي ښکلا لري د افغانستان دپاره، یو خاصه یو بیله نمونه ساحه ده چې ټوله دنیا سیاحین باید راشي او د نورستان د غرونو څخه لیدنه وکړي. علیقدره نورستان خو واقعا چې دا نوم یې ورته ایښودل شوی دی، په هماغه وخت کې یو خاص پام شوی دی د خلکو ته چې دغه ساحې ته کوم نوم ورته کېښودل شي. یقینا چې هم مختلف نوع ژوي دي.
مولوی صاحب، خپله کله داسې په دې خپل ژوند کې کله ناکله داسې یو ناشنا ژوي سره چې نورو خلکو کم لیدلی دي ورسره مخ شوی، داسې کما خاطره یا کیسه دې یاد یې چې شی دې لیدلی په دې ځنګلونو کې چې مخکې دې نه و لیدلی یا لږ تر لږه عام ژوی نه یي، داسې شی کراته ووایه؟
دغه شانتې موسم چې راشي خلک ټول په کورونو کې وي او غرونه هم ټول له واورو پوښلي شوي وي. یو قسم مرغۍ دی چې تاج په سر دی او د چرګانو نه، د لوی چرګانو نه غټ دی. موږ ورته تاوس وایو، تاسو پښتو کې به ورته سنو ماخلي. دا بیا غره کې لار ورکوي، کله چې لار ورکی دا سیمې تخکته کیږي. نو چې دې سیمې تخکته شي، دا ماشومان وي که ځوانان وي، ورپسې منډې وي په دې واورو کې، ډېر خوند کوي چې دا خلک ورپسې منډې وي. دې نو بیا حتمي ضروري ګیریږي، دغه موسم دی. چې خلک دغه موسم کې ترې استفاده کوي او بیا کله چې اوړی موسم راشي خلک بیا د زرکانو په سیزي څوک یې اخکار دپاره راوړي او څوک یې همداسې خرڅلاو دپاره خو هلته کې خاص تر اوسه پورې ښه رواج نه دی شوی. البته همدا کور کې ساتلو دپاره راوړي او د خوراک دپاره اخکار کوي.
مولوی صاحب دا ست څه د تاسو د نورګرام د ځنګلونو د ساتن لپاره د تاسو په قومونو کې شته دی چې دغه د نورو سیمو لکه د پکتیا، خوست یا د افغانستان په شمال کې د ځنګل لرونکو سیمو یا غرمیشتو سیمو خلک له تاسو زده کولی شي د ځنګل په ساتنه کې؟
بله 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 مشره، موږ د ناغا په نوم باندې یو تړون لرو، هغه کلی په کلی تړون وي. اگر که د کلو حدودات لکه څنګه چې مشر ویل حدودات معلوم وي، موږ البته د سړی په سر باندې کوم حد نه لرو، بلکې د درې په سطح باندې حدودات دي. هماغه درې خلک ترې استفاده کوي، چون دا غرونه خود خدای دی او د بیت المال دی او د مرکزی حکومت پورې تړاو لري. البته پخوا به زمونږ مشرانو قصه کولو چې کله نورستان د افغانستان سره یو ځای کېده، بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هغه ورته یو سند ورکړی و چې ستاسې ځنګلونه او ستاسې دغه جایدادونه به دولتي کېږي نه، دا به ستاسې په ملکیت شخصي کې پاتې وي. نو له پخوا څخه زمونږ رواج دا دی چې موږ یو ناغه لرو، نو هم د اوړي دپاره لرو او هم د ژمي دپاره لرو. د ژمي موسم کې موږ چون د سړي د ونې څخه یوازې د پاڼو څخه استفاده کوو، نو موږ بیا غرونه ټاکو خپل چوپانانو ته چې دغه غر وهي او هغه غر مه وهي.
او دا بیا څنګه دا بیا خلک عملي کوي؟ دغه
اوړي موسم راشي موسم راشي بیا موږ دا د سړی ونې وهل ور باندې بندوو، نو یوازې شنه بوټي چې کوم زرغونېږي باید هغو نه دوی استفاده وکړي. او کله هم چې یو څوک ناغې نه تجاوز وکړي یو مال ورنه اخلو، هغه د کلي کې د هر ون د هر قوم نه یو یو کس نماینده پکې وي، هغه خلک بیا دغه مال اخلي او خپلو کې سره تقسیموي. په همدې سیستم سره زموږ د نورستان غرونه ساتلي شوي دي
او خلک دغه ناغه ملکی او دغه یعنی دا د دې سبب شوی دي ځکه په زیاتره ځایونو کې ناغې می پریکړې می قومي تړونونه می خو بیا م ملکی گینا، یعنی په نورستان کې واقعا دا د دې سبب شوی چې خلک ځنګلونه ونوي.
ډېر اطاعت کوي، زمونږ د ناغې دپاره ډېر زیات اطاعت موجود دی. کله چې ناغه میسته راشي نو فکر نه کوم چې داسې څوک سرکش پیدا شي، ځکه چې مالي تاوان یې ډېر زیات وي، همدې د وجې نه څوک زړه نه ښه کوي.
مننه کوم مولوی صاحب، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. د خپرونې په دوهمه برخه کې د زراعتي او همدارنګا د ځنګلونو د برخې څو کارپوهان غږو. زدران صاحب ته ورسمه، د قومي مشر موسی جان زدران دی، د غرمیشتو سیمو څخه دی. زدران صاحب، د نورستان عنایت الرحمن صاحب ځینې خبرې وکړې، تاسو د سیمې خلک له دې نه څه زده کولی شي؟ فکر کوئ چې دا شیان د تاسو په منطقه کې هم کېدلی شي چې ځنګلونه وساتل شي؟
بله افغان صاحب، د همدغه مولوی صاحب د څرګندونو نه موږ هم لکه یو کافي چې اخیستی وي، او فکر کوم له پخوا په افغاني ولس کې د غرونو د منطقې د اوسیدونکو دغه دودونه وو چې خپل ځنګلات باید د نورو شیانو چې د دوی دپاره په کار راتله، لکه چارتراش او لکه فرض مثال دستکونه چې پخوا به د خلکو د کورونو په پټولو کې ځینې ګټه اخیسته، د دې په خاطر به یې هم ساتلې. او دغه غرونه دغه څېړی یو قسم دانه تولیدوي چې موږ پرګي ورته وایو، د ځنغوزیونو نه ډېر غټ دي، هغه هم ډېر بختور شی دی او ډېره قوتمند ده یو میوه ده. نو د دغه په خاطر چې دغه رمو ته او زو ته ورکړي، د دې په خاطر به یې هم ساتل. او موږ اوس د دغه اوسنی شرایطو په نظر کې نیولو سره بیرته موبایل کړی دی، داسې یو څه په دولتي کچه هم کوم این جی او داسې همکاري کړي ده چې د چارمغزو ونې په هماغه منطقو کې چې هلته ونې وهل شوي دي بیرته یې کېنوو، او په یوازې چارمغز کېنوو. او د ځنګلونو یو پروژه هم زمونږ د دوه مند په ولسوالۍ کې تر کار لاندې و. په خوا په دغه تیر نظام کې اوس هم امیدواری شته چې همدغه د ځنغزیو دانې چې بیرته شنه شوي دي د همغه پروژې د مسلکي کسانو لخوا نه دا روزل شوي ده او ویشل کېږي په غرونو کې ایښودل کېږي. او هیله من یو چې ورو ورو دغه مسله د ځنګلاتو د
بیرته راجو زدران صاحب
هغه پورې سره پیاوړی کو.
مننه. ما مخکې وویل چې موږ د خبرونې په دوهمه برخه کې د څو تنو متخصصانو سره په افغانستان کې د ځنګل ساتنې، د ځنګلاتو د بیا احیا، همدارنګه د عمیدنې په اړه باندې بحث کوو چې راسره وصل دي. خو تاسو نه زه یوه وروستۍ پوښتنه دا کوم چې په دغه منطقه کې پخوا واشي ژوي وو، لکه مخکې مې چې د نورستان له مولوي صاحب نه مو پوښتل، اوس هم دغه پخوا څومره ژوي وو او اوس هم دغه تعداد شته دی نشته دی که ځینې نسلونه یې ورک شوي؟
والله خان صاحب په دې خندا وکم او که ژړا وکم په دې اړوند باندې چې بدبختانه له دغه خاورې نه انسانانو فرار وک او انسانانو کوچ وک پاتې داغه چې بیا حیوانات به دلته څنګه تکیه شوي وای او یا به تکیه شي. ډېر ښایسته حیوانات دلته په دغه ځنګلاتو کې وجود درلود چې حتی د نړۍ په کچه یې نمونې نه وې. داسې حیوانات په دغه زمونږ په غرونو کې وو او اوس هم یو نیم نمونه شته، مګر بدبختانه چې دغه درې څلوېښت کلنه غمیزه د دې باعث شوه چې زمونږ نه تنها ژوي بلکې انسانان له خاورې نه فرار وکړي. تر زیاتې اندازې پورې حیواناتو فرار کړی دی، منطقې لغړې شوې او د جنګونو زیاته خساره وړوله دغه اړخ د ځنګلاتو ته او زمونږ د افغانستان د ملي شتمنیو ته.
مننه کوو مساجان زدران، یو تن قومي مشر چې د سپیرې ولسوالۍ له قومي مشرانو او څخه وو او همدارنګه یې په سیمه کې راسره د ځنګلونو د دود، د ځنګلونو نه د خلکو د استفادې او همدارنګه د ځنګل ساتنې په اړه خپل نظریات شریکول. له مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن نه چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ قومي مشر وو لاغه مننه کوو. دواړو سره خدای پاماني کوو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو باندې اوریدلی شي. د ژمنې سره سم د خبرونې دوهمې برخې ته راځو. مخکې له قومي مشرانو سره خبرې وکړې، همدارنګه له ځایي اوسیدونکو سره وغږېدو، د ځنګلونو د رنګونو په اړه باندې وغږېدو او دا د ژوند د رنګونو پوښتنه ده خبرونه ده. اوس راسره د استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې استاد دی، همدارنګه استاد شفیع ګل شفیقی د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو استاد دی، دوی راسره وصل شوي دي. ښاغلی عابد، ما مخکې له نورستان او همدارنګه په مساجان زدران سره خبرې وکړلې، دوی دواړو د خپلو سیمو د ځنګلونو په اړه راته وویل او دا د غرمیشتو خلکو د ژوند په اړه باندې راته وویل. تاسو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلاتو اوسنی وضعیت په اړه باندې راته ووایئ چې څنګه دی، دا څومره له خطر سره مخ دي، د ژغورنې خواته روان دي، د تقریب خواته روان دي، مجموعي وضعیت څه دی؟
په لومړي سر کې خو ډېره مننه کوم له تاسو څخه چې یو داسې برنامه مو په کار واچوله، یو داسې پروګرام، یو داسې خپرونه مو جوړه کړه چې که چېرته دغه جریان پیدا کړي زه په دې باوري یم چې په هنده کې به زموږ او تاسو د ځنګلونو په عموم کې د ټولو نباتاتو لپاره به یو ښه زیری وي. نو په دویم قدم کې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځم خپل ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د ځنګلونو اوسنی حالت بدبختانه چې باید ووایم د انقراض په حالت کې دی. یعنی ورځ په ورځ، کال په کال ونې چې دي، ځنګلونه چې دي، هغه تخریب کیږي، له منځه ځي. چې په یو عمومي سروې کې هر کال تقریبا د 10 څخه تر 20 زرو پورې ونې افغانستان د ځنګلونو څخه کټه کیږي، په دایمي ډول سره څنګه کیږي، ورې کیږي، چې نتیجه همدغه شو د څو کلونو را پدې خوازمو د استاد د ځنګلونو کوم حالت چې هغه د انقراض په حالت کې دی. تقریبا د پخوا څخه د 1900 او 1900 را پدې خوا تر نه پورې 50% د ځنګلات افغانستان لمین دتللی دي.
مننه بیرته زه تاسو ته راځم په دې به غږیږو چې د افغانستان کومې برخې ډېرې متضرره شوي دي، علتونه یې څه دي. اوس راځمه استاد شفیګل شفیقي ته، د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې استاد دی. ښاغلی شفیقي، د ځنګلونو وهل یا د ځنګلونو دغه انقراض چې ښاغلی عابد ورته اشاره وکړله، د خلکو په ژوند باندې څه اغېز کړی؟ مستقیم داسې په ساده ژبه کوي وایي، یعنی مثلا د یو عام سړي، د یو عام غرمیشتي، د یو ناغرمیشتي په ژوند څه اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په عموم کې کوم چې نیالګی خو د یوې خوا د ښکلا یو سمبول دی چې د یوې سیمې ته یوه ښکلا ورکوي. د ښکلا تر څنګ نیالګي دا د انسانانو ژوند ته د نیالګی او په دې نباتاتو پورې تړلی دی، بالخصوص په ځنګلونو پورې. ځکه که چېرته مثلا دا ځنګلونه له منځه ځي، په هغې صورت کې د نن سبا د یو څه وخت مخکې موږ د سیلابونو د ناورینونو شاهد وو. اکثریت کرنیز ځمکې همدا شکل د استوګنې ځایونه یې له منځه یوړل. او علاوه له دې څخه ځنګل یا په عموم کې هر نبات هغې دنده دا ده چې موږ ته هوا پاکوي، موږ ته اکسیجن راکوي، موږ نه پاکه هوا دوی اخلي، یعنی کاربن ډای اکساید اخلي، په مقابل کې موږ ته اکسیجن تولیدوي. نو هر څومره چې ځنګلونه له منځه ځي، نباتات له منځه ځي، په هماغه شکل به دغه ناورینونه ستونزې په دې نړۍ کې خو بالخصوص په افغانستان کې رامنځته کېږي. ځکه افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی، اقتصاد دومره پرمختللی نه دی. نو په هغې اساس به مخته د کوم ناورینونه چې رامنځته کېږي، مالي زیانونه به هم زیات وي.
مننه مهرباني مهرباني شفیق صاحب.
نو نبات لکه هر انسان ته یې ضرر رسیدلی. نن سبا د څومره ناروغۍ چې بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي، مختلف ډوله ناروغۍ په خلکو کې رامنځته کېږي، خلک حتی ځینې خلک د هغې نومونه هم نشي یادولی. داسې ناروغۍ دي بېلامل هم د نباتاتو له منځه تلل دي، ځکه دلته په کافي اندازه کوم اکسیجن تنفس ته چې یو څوک یو ژوندی موجود اړتیا لري، هغې کمښت سره مخامخ شوي دي. نه یوازې دا چې د اقلیم بدلون رامنځته کړی دی، تودوخې درجې تغیر خوړلی دی، همدا شکل دا ناروغۍ یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې یا نوره بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېدلو اصلي لامل یو انسان ته یا یو ژوندي موجود ته د ځنګلونو له منځه تلل دي. نو د دې عموما لامل دا دی، ځکه چې ځنګلونه هغه مضر غازونه را جذبوي او په خپل ځان کې جذبوي، بالاخره موږ ته پاکه هوا جوړوي.
مننه. لاړ بشو استاد سیف الله منګل ته د باغدارۍ د برخې. په نړۍ کې ګڼ هیوادونه داسې دي چې نه یوازې دا چې په غرونو کې یا په غرنیو سیمو کې یا په ځنګل لرونکو سیمو کې د ځنګلونو د پخوانیو ځنګلونو په ساتنه بوخت دي، بلکې په پراختیا یې بوخت دي. دغه د بېلګې په توګه مثلا په سویډن کې یو لوی مساحت لرونکی هیواد دی نسبتا په سکندنوي هیوادونو کې، خو دغه هیواد یو لویه برخه ځنګلونه خلکو خپل هیا کړي یا کینولې دي، او په اروپا کې یو له ډیرو ځنګل لرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. یعنی په اوارو سیمو کې خلکو باغداریو ته ودې ورکړي دي، په ځینو هیوادونو کې د دې په ځای باندې چې ځنګل خو ساتي بلکې باغداري هم ورسره وده کوي، چې ورو ورو سیمې سمسوریږي او په ونو باندې ډکیږي، چې که ځنګل ورته وایي که نه خو لږ تر لږه په سمه کې چې راشي بیا باغ شي او باغداري شي. منګل صاحب، په افغانستان کې باغداري کومې خواته روانه ده؟ د ودې خواته روانه ده، او لکه څو کلونو مخکې یا مثلا څو لسیزو مخکې سره کې مقایسه کو، باغداري په دې سمو او اوارو سیمو کې پراخیږي او که نه کمیږي، ځکه چې دا اقلیمي بدلونونه هم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکوونکو او په ټوله کې د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پوښتنې ته په عموم کې د ستاسو موضوع د ځنګلاتو او د هغوی اغېزې په چاپېریال باندې، یوازې ځنګل نه دی، مخکې استادانو او قومي مشرانو په همدې باندې بحث وکړو چې ځنګل محیط څومره مهم دی. په ذهن کې ټول هغه شنې ساحې یا ټول هغه شنه نباتات چې د ځمکې په مخ شنه کیږي دوی د هوا لپاره اکسیجن تولیدوي. نه یوازې ځنګل بلکې ټول نباتات خصوصا باغداري برخې ته اشاره وکړه. د باغداري برخې کې عموما ټول میوه لرونکي نباتات چې هم هوا ته پاکوالی ورکوي اکسیجن تولیدوي په ځمن کې د میوه تولید سبب هم کیږي چې له یو طرفه خلکو ته د غذا برابرولو د میوې برابرولو او په ځمن کې د اقتصاد یا د انکم یوه منبع ده. په ځمن کې د هوا د تصفیه سبب کیږي. نو عموما په ښارونو کې یا هغه هوارې سیمې چې دي هغلته ځنګلونه موجود نه وي عموما نن سبا د هوا ککړتیا یو عمده ستونزه ده. په نړۍ کې عموما ښارونه یا کلي چې دي هغه کوچنۍ ساحې لري، هغوی اکثره صنعت په دوکان مارکیټ په کور همدغه ځمکې یخ شوي وي. کوچنۍ ساحې که لري هغوی کې باید خلک میوادار نیالګي همدارنګه سبزیجات یا نور کرنیز نباتات باید هغوی وکړي تر څو دوی ته کورني عایدار لاسته راشي او په ځمن کې د هوا د تسپه لامل وګرځي.
مننه کوو. ښاغلی عابد، تاسو ته به راستانه شو. د افغانستان کومې برخې ځنګلونه لري که په عمومي توګه داسې معلومات راکوي چې کومو برخو کې د افغانستان داسې یاد ځنګلونه وو چې دې ساحې پوښلې وي او د تخریب علتونه یې که څه هم تاسو په مخ کې یو څه اشاره ورته وکړه څه وو؟
کوم که موږ او تاسو د افغانستان ځنګلونه وګورو دا موږ په دریو حوزو کې خلاصه کولی شو چې یو یې د افغانستان ختیځه حوزه ده چې په هغه کې لوی ننګرهار او لویه پکتیا راځي لکه کونړ، نورستان، ننګرهار او پکتیا. پکتیکا خوست دغه ولایتونه پکې شامل دي چې د افغانستان مهم اقتصادي ځنګلات په همدغه ساحو کې موجود دي. بله برخه چې دوی چې د هغه شمالي هندوکش ده بل جنوبي هندوکش د هیواد مرکزي سیمه دي. خو په عموم کې د افغانستان مهم او اقتصادي ځنګلات چې دي په پکتیا، خوست، پکتیکا او لغمان، نورستان او ننګرهار کې واقع دي چې د افغانستان د همدغه ځنګلي ساحو څخه یې اکثریت چې ډېرې تخریب شوي دي هغه د ننګرهار او پکتیا او پکتیکا او ځنګلونه دي، د خوست ځنګلونه دي چې د خلکو لخوا د سوخت د لرګیو د استعمال لپاره دوی څنګه کېږي قطع کېږي بیا کابل او نورو لویو ښارونو ته وړل کېږي، هلته د سون د موادو په توګه خرڅېږي. نو دغه ځینې ځایونه چې دي په دې ځایونو کې ځنګلات قطع شوي دي. د تخریب عوامل ډېر زیات دي خو په خلاصه ډول سره یو د هغو څخه دغه دی چې خلک د ځنګلاتو په اړه دومره پوهه نه لري چې دوی هغه کومه ګټه چې په لاس راوړي د هغوی د زیانونو سره مقایسه کړي چې زیان د دوی څخه زیات دی. بل د قوانینو نه تطبیق دی او د همدغه ځنګلي ساحو ته د دولت نه لاسرسی دی چې دوی هغلته قوانین تطبیق کړي. دا د دې لامل شوی دی چې هغه ځنګلونه تخریب شوي دي. په دریم قدم کې د خلکو مسکینی، غربت دی. زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې هغه په کلیو، بانډو او هغه غرنیزو سیمو کې اوسیږي دوی ښار ته او نورو ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی یوازې مصروفیت همدغه دی چې ځنګلي ونې قطع کړي یا په غیر علمي ډول سره هغه استعمال کړي او د هغوی څخه په ورځني ډول ګټه واخلي چې په نتیجه کې د اوږدمهال لپاره زموږ او ستاسو هغه ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي. مثلا که یو مثال ورکړو دغه په دښتو کې کلي بندو کې کوم خلک اوسیږي دوی د سوندې توکو د کورونو د ګرمولو لپاره حتی دي هغه د سرځایونو بوټي هم راټولوي. یو لوی ځنګلي ونه هغه قطع کوي دوی د یوې ورځې د یوې شپې د ګرمولو لپاره د سل کلنه پنځوس کلنه زموږ او تاسې هغه ونه چې دا ځنګلي ونه قطع کوي. بل جنگ ناامنی دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ او تاسو ځنګلات تخریب شوی دي چې هغه ساحو کې خلک نور ساحو ته لاسرسی نه لري په غیر علمي ډول سره ځنګلات قطع کوي. قاچاق یو هم ډېره مهمه موضوع ده چې موږ او تاسو هغه ستنپاڼې، پلنپاڼې ونې چې هغوی څخه موږ ساختماني لرګي په لاس راوړو هغه نورو هیوادونو ته قطع کیږي. د کمو پیسو په مقابل کې زیات لرګي یا چتراش هلته وړي. بل برخه دي خارجي هیوادونه هغه تبلیغات چې موږ او تاسو د دې شاهدان چې کوم د پستې ځنګلات لرل په غزنی کې او په بادغیس کې دغه ولایتونه کې په خوا وختونه کې د تبلیغات کې دل چې د ریښو د پستې دی ونو ریښې خرڅېږي
په ډالرو باندې دوی اخیستل موږ او تاسو په هنه لرل از موږ او تاسو هیوادوالو د هغې په نتیجه کې هغه ونی چا پاکړلې ریشي یو بسلې او په غوی باندې کم پیسې په لاس راوړل
مننه کو
بل غیر علمي
جنگل وہ نکی مثلاً دی یو کلی سړی په دې باندې پویږي چې که دغه پټه زلرم یا دغه کخت زلرم که اوبه وچشي دا کخت نکیږي او زه وږی پاتې کیږم. همدارنګه دی ځنګل پاړه باندې خصوصا د غرمیشتي او ځنګل میشتي ولسونه چې شاوخوا دی ځنګل لونو په ساحه کې اوسیږي دوی دی عامه پوهاوی دی کموالی دلیلونه څه دي؟ ولې دوی په دغه ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې یعنی په کومه برخه کې جدي ستونزه ده؟
معلومات لرم دی کرن ریاستونو په خپل ولایتونو کې د عما پوهاوی ورکشاپونه ځینې لارې لکه مثلا قومي مشران مخکې تاسو سره مېلمانه هم وو هغې هم ځینې داسې عما پوهاوی په دې کلي او حتی د کلي مولایانو هم عما پوهاوی یو څه کړی دی ولی په عموم کې ځینې موسسات هغه اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې یو ورکشاپ کې ما ګډون کړی و دلته د یوې موسسې لخوا هم د قومي مشران او خلک کلیوالي خلک کوم چې ځنګلونو سره نږدې اوسېږي د دې لپاره یو د عامه پوهاوي ورکشاپ یو ورځنی ورکشاپ نیول شوی و نو عموم کې عامه پوهاوی کېږي خو بیا هم هغه وسیلې کوم وسایل چې مثلا دوی اطرافو ته یا د ځنګلي ساحو ته هغه خلک لای شي مخکبه صاحب هم هغه وکړه اشاره وکړه چې یو څه مخکې په نام نیم و اوس خو یو څه عملیات هم ښه شوی دی نو دا یو څه مصارفو ته اړتیا لري که دا چېرته مثلا د دې کرن ریاستونه د عمارت له خوا نه داسې اداره شي د خلک راوغوښتل شي نو دا یو چا ته اړتیا لري یو موسسې ته یو ډونر ته یا یو مثلا د عمارت په سطحه باندې داسې یو سیستم باید ورته جوړ شي هغه خلک چې کوم نږدې دي ځنګل سره اړیکې لري خو په عموم کې عابد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې لکه ځنګل چې وهل کېږي د سوخ دپاره د لرګۍ د سوخ دپاره وهل کېږي دلته مشکل لري چې افغانستان کې د برېښنا کمښت دی یعنې په هغه کچه چې برېښنا یو چاته اړینه ده ټول اطرافو ته حتی یو خوست په سطحه کوي چې خوست کې یوازې ښار برېښنا لري نور اطرافو کې برېښنا هم نشته هر کله چې برېښنا نه وي یو څوک مجبور دي چې د خپل اخلي په اخلي یا د ځان د ګرمولو لپاره لرګیو څخه استفاده وکړي بله بدیل لاره هم نشته او د خپله د ګازو قیمت هم لوړ دی نو په دې کې هم که دولت دې ته توجه ونه کړي نو په آینده کې به د ځنګلونو وهل نور هم ساری شي او د مخکې احصایې په اساس چې ډېره مخکې کومه احصایه اخیستل شوې ده د افغانستان ځنګلونه 3% ښودل شوي وو ولې اوس ځینې ناتایید شوي احصایې ښایي چې دغه 1% پاتې شوی د افغانستان ځنګل 1% نه ځینې وایي چې د 1% څخه هم کم پاتې شوی ده حتی نړیوال قوانین دا دي چې هر هېواد باید د خپلې خاورې 25% څخه په ځنګلونو وپوښي
مننه
خپل چاپېریال ولري
مننه بیرته دې برخې ته راګرځو زه به راشم ښاغلي منګل ته منګل صاحب راځو دې ته چې څنګه دا چاپېریالونه بیرته رغېدلی شي او څنګه ونې لږ تر لږه بیرته رامنځته کېدلی شي عام ولسونه څه کولی شي عام خلک څه کولی شي حکومتونه خو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې ځکه هغوی نور ډېرې کمۍ او ستونزې او لوړې ژورې لري دې برخې ته اگر چې دی تر ټولو لوی او ستر مسؤلیت دی د افغانستان راتلونکي خو هغوی څه کولی شي څنګه مرسته کولی شي په دې به غږیږو په دنیا کې په نورو هیوادونو کې دا باغداري معاصره شوې ده ټیکنالوژي ورسره زیاته شوې ده نوې مثلا زه به درته یو بیلګه ووایم ما دلته په یو بهرني هیواد کې وکتل چې دغه موږ او تاسو چې ورته ژای وایو د اوبو دا کوچیان چې پکې اوبه وړي یوه ونه یې نوې کېنولې وه او دغسې دې څنګ ته یې د اوبو یو ربړي ژای یخې و چا نه مې پوښتنه وکړه ویل د دې نه کمې کمې اوبه دغه ونې ته ورځي
اولتیا نه لري چې هر ورځ یو سړی راشي دی ونې ته اوبه ورکي لږ تر لږه یو کال یو نیم کاله پورې لامدغې نه اوبه دغه سې نورې تاسو ښایي بهتره پوه شي. په افغانستان کې څومره دغه موثرې طریقې د باغدارۍ عامې شوي یا د عامېدو په حال کې دي چې د ونو کرکیله او پالنه اسانه کوي؟ ښاغلی منګل
شکر الحمدلله
خیر. ښاغلی منګل د موږ غږ اوري؟ څه ستونزه لرو ښاغلی عابد؟ تاسو راته د همدې پوښتنې ځواب ووایي.
فکر کوم چې لکه څنګه چې تا یادوري وکړه د نورو هیوادونو په نسبت زموږ ستاسې د هیواد هغه باغدارۍ کوم میکانیزم سیستم چې دی دومره پرمختللی نه دی، خو بیا هم په دې اخیرو کې باغدارۍ ته د باغدارۍ په اړه کوم ډپارټمنټونه چې جوړ شوي دي، کوم اطلاعات کوم معلومات چې افغانستان ته ورد شوي دي، د هغوی په نتیجه کې زموږ ستاسې باغدارۍ یو څه نه څه پرمختګ کړی دی. مثلا کچیرته د ابیارۍ سیستم یو ګورو، پخوا به داسې ابیارۍ سیستم درست نه و، اوس یې د لښتیو د دې په ځای چې اوبه زیاتې مصرف شي د هغو ته ډراپ اریګیشن چې ورته ویل کېږي، یعنې د څاڅکي په نسبت هغه پایپونه اچول کېږي، هغه که د میوجاتو لپاره دي یا که د باغدارۍ دیوانو لپاره دي، د پشان سیستم دی چې هغې په نتیجه کې موږ یو څه نه څه باغدارۍ پرمختګ کړی دی، یعنې د ابیارۍ سیستمونه سهولتونه هم رامنځته شوي دي. او د باغدارۍ ارزښت اهمیت چې خلکو ته کوم معلوم شوی دی، نو د هغې په نتیجه کې زموږ او تاسو باغدارۍ الحمدلله چې یو څه نه څه پرمخ لاړه دی.
مننه کوو. راځو د ونو او د ځنګل لکه مخکې مې چې وویل د ځنګلونو د بیا رغولو برخې ته شفقي صاحب له تاسو ماورم، تاسو راته دا ووایئ چې څه کېدلی شي، خلک څنګه کولای شي چې نه یوازې دا چې په خپلو سیمو کې په کلو کې په بانډو کې په هوارو کې لکه تاسو چې وویل چې هیوادونه د نړیوالو قوانینو له مخې اړ دي چې لږ تر لږه 25% خاوره خپله وپوخي په شنو ونو او سمسورتیا باندې، په افغانستان کې څه کېدلی شي، ولسونه څه کولای شي او خلک څه کولای شي؟
عموماً افغانستان کې ډیری وختونه داسې کېدای شي لکه اکثریت د ونو د یعنې الګې د کېنولو وخت کې اکثریت دا د اطرافو سیمو خلک په خپلو ځمکو باندې پټیو باندې هغه ځایونو کې چې مثلا مخکې ځنګل موجود و یا باغونه موجود و هغې کې نه وي نیالګي کې نه وي، دا عادتا د افغانستان خلک دا کار ترسره کوي. خو په عموم کې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره ضرور دا ده چې ځینې کوریاجات جوړ شي، هغې نیالګي هلته وروزل شي په کوریو کې، او بیا د کومې موسسې یا د زراعت ریاستونو لخوا هماغه ولایات سهو ته وویشل شي، هغه خلکو ته ورکړل شي، یا خپله دوی د یو نمونې په شکل دوی ته دا وښيي چې دلته که چېرته دا نباتات کېنول شي، که یو نبات وهل کېږي په ځای یې یو یا دوه نور نوي نباتات باید کېنول شي. یا ځینې سیمې عموماً افغانستان کې ځینې سیمې لاغړې پاتې شوي دي چې هغه د ځنګلونو نباتاتو کښت لپاره آماده دي، نو دا یو ډول یو ډونر ته یو چا ته اړتیا لري تر څو خلک موټیویټ شي په هغې سیمو کې به نوي ځنګلونه رامنځته شي، شنې ساحې به رامنځته شي، هغه د نړیوالو قوانینو مطابق هم یو څه کار مخته وړوي، نو هم به هغه کوم تیر ځنګل چې موږ لرلو افغانستان کې پخوا 3% ځنګل و هغې صحابه هم پوره شوي وي، او خلک به د مختلفو ناروغیو او ناورینونو څخه خلاص شوي. نو ښه خبره دا ده چې د ولایاتو په کچه مثلا هر ولایت د زراعت ریاستونه لري، او همدا شکل ښاروالۍ شته، ښاروالۍ اګر چې د ښار مربوط ساحه ده خو بیا هم دوی کولای شي چې ځینې نیالګي اطرافو خلکو ته هم ورکړي تر څو په هغه ساحو کې چې هغه د نباتاتو لپاره آماده دي هلته وړیا ډول دوی نیالګي دوی ته ورکړي، هغه خلک خپله بیا دې ته آماده کړي تر څو نیالګي کېنوي.
مننه کوو ښاغلی شفقي. ښاغلی عابد بیرته تاسو ته راګرځم. شفقي صاحب وویل چې نیالګي دي ورکړي خلکو ته، موسسات دې مرسته وکړي، سولسی لارشته ده چې دغه وحل شوی زنګلونه د ټولو بیا هیا خوب دیر وقت ارتیا لدی خو لکتر لگه چی شروع شی لکتر لگه دغه پروسا ولسونه پایل کی څنګه کیدلی شي؟ مثلا یو ځای کې که ته ونه نوې ونه کینې په افغانستان کې هر کال موږ په دې اړه باندې رپورټونه او خبرونه لرو چې میلیونونه نیالګي پلانې موسسې کینول، پلانې ادارې کینول، پلانې ولسونه راوتلي و دومره نیالګي کینول، خو د کال تر اخره پورې یوه نیمه ونه ته یا پاتې یا نه یې پاتې، څه مالونه وخوري، څه ته اوبه ونه رسېږي، بیرته تخریب شي. ام راته داسې ووایه چې په فني توګه د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره لنډ چې وخت هم کم دی څه پکار دي، څه کیدلی شي، خلک څه کولی شي، او کمې بهرنۍ یا د دولت مرستې ته اړتیا لري، او همدارنګه په نورو ځایونو کې د سمسورتیا لپاره څه کیدلی شي؟
چې دا د ځنګلونو رغونه یا احیا او احداث دا نه یوازې دا چې د دولت دنده ده، ځنګلات چې دي دا د عامو خلکو د ټولو انسانانو د فرد پرده دنده ده چې د دوی ساتنه وکړي، درست استعمال یې وکړي. ستاسو د پښتنې مطابق موږ هلته قومي مشر یوه خبره وکړه چې ناغې یا عرفي قوانین چې ورته ویل کېږي، د عرفي قوانینو په نتیجه کې محلي خلک یا ولسي خلک دوی په خپل منځ کې ناغې تړي، عرفي قوانین جوړوي، د هغو قوانینو مطابق ځنګلات استعمالوي او بیا احداث یا احیا باید په هغه کې رامنځته کړي. خو بدبختانه چې دغه ټولنه کې نشته، اوس لارې دغه ده چې هغه خلک چې ځنګلونو ته نږدې اوسېږي، کومې صحیح چې ځنګلات چې قطع کېږي دي هغلته باید نیالګي وکرل شي، د هغوی سمه پلنه وشي، هغه ونې لکه مثلا زیتون د هغوی کې باید پیوند کېښودل شي، او وروسته د هغې باید څارنه او پلنه وشي. که چېرته د هماغه خلکو لخوا د دوی څارنه پلنه ونه شوه، زموږ او تاسو د خوست په ولایت کې د باک او د ځدی میدان په ولسوالۍ کې چې زیات ځنګلي ساحې د زیتونو موجود دي، د اف ای او موسسې فکر کوم د هغوی لخوا تقریبا 5 کاله وړاندې ټوله ساحه پیوند شوه، یعنی یو کال د دې پلنه وشوه، وروسته خلکو ته وظیفه ورکړل شوه چې د هغوی ساتنه وکړي، لیکن د هغوی سم په دې کې کار ونه کړي، د هغوی درسته پلنه یې ونه کړه، نتیجه دا شوه چې هغه پیوندونه څنګه شول له منځه لاړل. نو خلک مجبور دي چې هغه په خپل ساحې لکه څنګه چې دوی په خپل منځ کې هغه ځنګلات وشلی دي، یو بل ته برخه ورکړي دي، مثلا دود ورته ویل کېږي یا ډډای ورته ویل کېږي، په داسې ډول ځنګلات تقسیم کړي دي، په هماغه ډول سره دوی د ځنګلاتو په احیا کې هم برخه واخلي. یوازینۍ لاره به همدغه وي چې موږ تاسو ځنګلونه یو څه نه تقویه شي.
ډېره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو استادانو څخه، استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخو کې متخصص دی، همدارنګه له استاد شفیقل شفیقي چې د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې متخصص دی، او همدارنګه له استاد سیف الله منګل چې د باغدارۍ د برخې استاد دی. له درې واړو نه مننه کوو. همدارنګه مخکې چې دوو قومي مشرانو موږ سره خبرې وکړې، مولوی امان الله عنایت الرحمن د نورستان نه، او قومي مشر ساجان زدران له خوست نه، د دوی نه مننه. کور ودان خبرونه پای ته رسو، تر بیا خیچاري.
کفاته یا کزار شکنه.